په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د طالبانو د هغه څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون دی چې د موقت حکومت او د ولسمشر اشرف غنی استعفا ته پکې اشاره شوې ده. نو راپور نه هم لرو. پرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو په لوو سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو پر طرحه انتقاد وکړ. د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. په ایران کې یو بلوڅ اعدام شو. د ملي امنیت سلاکار وای په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. حمدالله محب نن شنبه په ټویټر کې لیکلي که طالبانو ولسی بنسټ دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د اوربند پر بنسټ به یې د سولې بین الافغاني مذاکرې جاري ساتلی. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر یوه مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د استعفا وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډیر لوړ قیامت پرېوتلې ده.
بل خو د جمهوری ریاست یو چارواکی وایي وسلول طالبان د سولې نیت نه لري. د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل
د طالبانو لخوا تروسه یو دسې د حساب وړ قدم هغه دا وښیي چې طالبان سولې ته یو کوچنی نیت لري، دغسې قدم نه ده پورته سوی. د نیت د ښودلو لپاره اولینی ګام په افغانستان کې اوربند ده.
وسلولو طالبانو د حکومت او ځینو نورو سازمانونو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې اوربند ته لیوالتیا نه ده ښوولې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځنډ مسؤلیت پر طالبانو واچاوه. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي د دولت مذاکره کوونکی هیئت د مذاکرو اصولو ته ژمن دی.
مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
په قطر کې د روانې میاشتې په لومړیو کې مذاکرې بیا پیل شوي، خو تر اوسه په دغو مذاکرو کې د بحثونو د پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري وژلی دي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر رسنوي ته ویلي چې دغه ځانمرګ برید د هموی موټر په وسیله نن سهار سوی دی. د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې په پیښه کې 4 پوځیان ټپیان سوي هم دي. د پیښې مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. بلخوا د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې 3 ملکیان وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار سوې ده.
کندهار پنجوایي ولسوالۍ د صالحانو چمن په سیمه کښې د ملکي وګړو یو زرنج موټر سایکل د وسلوال ترهرګرو په شخصي مین برابر شوی چې چاودنه باندې کړې ده. یو ماشوم او دوه نفره نور په شهادت رسېدلی دي.
وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې نن تر غرمې مخکې د مقناطیسي ماین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی او 15 ملکیان ټپیان سوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم سوی و اعدام کړ. د اعدام په داسل کې عملي سو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د ایران د قضایه قوې رسمي ویبسایټ راپور ورکړی چې جاوید دهقان په سیستان بلوچستان ولایت کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د دوو غړو د 15 کلونو مخکې د وژنې په تور اعدام سو. په ویبسایټ کې اعدام سوی کس د جیش العدل په نوم د یوې سنی افراطي ډلې رهبر بلل سوی دی. د هانګ کانګ د عدلی وزیر د چنئی چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا د خپلې پخوانی مستعمرې هانګ کانګ د څارنې د کوم ځانګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسل کې کړې چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر کړکېچ زیات سوی دی. چینایي چارواکو ویلي په پام کې لري هغه زړه پالیسي ختم کړي چې له مخې د هانګ کانګ وګړو لپاره د بریتانیا لخوا جاري سوي پاسپورټونه رسمي ګڼل کیږي. د هانګ کانګ د عدلی وزیر تیریزا چینګ د خپل بلاک په یوه لیکنه کې د هانګ کانګ په تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزیر شیپینګ مخکنی څرګندونه تکرار کړې. پینګ ویلی و چې تر 1999 میلادي کال وروسته هانګ کانګ چین ته سپارل شوی او بریتانیا د دې سیمې پر حاکمیت کوم قضایي یا د څارنې صلاحیت نه لري. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی سوي مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دو میاشتو لپاره په کورونو کې نظر بند کړل. دا اقدام په داسې حال کې دی چې روسي چارواکي هڅه کوي د دویمې اونۍ په مخه په ملي سطحه د مظاهرو مخه ونیسي. دغه مظاهرې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په وړاندې د حکومت پر چلند اعتراض لپاره کیږي. او د میانمار یا پخوانی برما پاوز د اساسي قانون له ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه. د وروسته له هغې چې په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې سوې چې پاوز شاید د قدرت شریکولو ته شا وګرځوي او پر قدرت د منګلو شخولو هڅه وکړي. د میانمار پاوز په یوې رسمي اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز جنرال مین اوغ هلینګ د دې اونۍ څرګندونې چې ویلي وو په مشخصو شرایطو کې به اساسي قانون تعلیق سي ناسمې تعبیر سوي دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان حکومت هغو وروستیو او راپورونو ته غبرګون ښودلی چې پکښې د طالبانو له لورې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره شوې.
د افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډېر واضح تعریف شوی.
په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په اړه د دې ولایت د حج او اوقافو ریاست سپارښتنې
ټول علماو ته په دې اړه باندې توصیه کړې ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظره هغوی ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه شته.
د کورونا وایروس له کبله په نړیواله سطحه د پتینو هیوادونو کې د سفرونو د نوي محدودیتونو په اړه هم راپور اوریدلی سي. او په دوهم نیمه کې
جلال آباد ښار د 50,000 کسانو د پاره جوړ شوی دی چې اوس په کې تر 1.5 میلیون زیات وګړي اوسېږي.
د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې د ننګرهار له ښاروال څخه نور اوریدلی سي. او بل خبرونه مو تاندې څنګه ده. دوستانو خبرونه د حکومت په غبرګونونو پیلوي چې د هغو راپورونو ته شودلی چې د طالبانو له لورې پکښې د ولسمشر د استعفا او یا موقت حکومت جوړېدو ته اشاره سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې موقت حکومت د پردیو د مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنا لري. شغلی محب په یوه تازه خپره شوي ټویټ کې ویلي چې افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلی دي. نو په دې اړه نور تفصیل زما همکار لکبل راکوي.
د افغانستان حکومت د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی ورسته یو سرګندونو ته خبرګون خودلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه پر خپل ټویټر باندې لیکلی افغانان د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلی، نور دلته د هیڅ پردی ایجنډا تطبیق ته موقع نسته. د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي چې وسنۍ ولسمشر به د خپل دورې تر بشپړېدو وروسته ځای حق کاسته پرېږدي چې د افغانستان د خلکو د رایو پر بنسټ وټاکل سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل د واک لیکد به د اساسي قانون پر بنسټ تر سره کیږي.
افغانان د یو اساسي قانون خاوندان دي چې په دې اساسي قانون کې د قدرت لیست ډیر واضح تعریف شوی دی. افغانان د نظام انقطاع نه غواړي او د نظام انقطاع د افغانانو لپاره په ډیر لوړ قیامت پرېوتلې ده چې موږ هر څه له لاسه ورکړي دي. بنا هر تصمیم د افغانستان اساسي قانون نیسي او اساسي قانون د ټولو لپاره یو چتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی مسکو ته په سفر کې په بیناسته کې د سولې لپاره د ولسمشر محمد اشرف خانی استعفا او په یو ډول موقت حکومت ته د واکس پرلو پاړه ویل دي.
اشرف خانی د ځان څخه خبر ورکوب
که نن ورځ اشرف غنی له جګړې لاس واخلي او ووایي چې استعفا ورکوم او نوی حکومت ته د سولې لپاره قرباني ورکړي، موږ چمتو یو چې په همدې خاطر مذاکره وو. ټیمی چې انتخاب کړی بشپړ صلاحیت یې نه دی ورکړی.
خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویان د ناجی انوري د شیر محمد عباس تانگزی دا ډول سرګندونې د مذاکراتو د اصولو خلاف بولی.
د مقابل لوري دا سرګندونې د مذاکراتو د اصولو پر خلاف خبره ده. د دواړو خواو هر غوښتنه او موضوع باید د مذاکراتو په چوکاټ مطرح او پر هغه باندې بحث. درسته خبره دا ده چې مقابل لوري راسي او په رسمي بڼه د اجنډا پر سر مذاکرات پیل کړي.
اغلی انوري زیاتوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په لازم صلاحیت او ملاتړ سره په دوحه کې د مذاکراتو لپاره حضور او د رسمي خبرو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې د چلایوي مدیر هيسي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د نامعلوم لامل او تر نامعلوم وخته پورې د سولې خبرې په ټپه او ولاړې دي. د امریکا د نوي ولسمشر ادارې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوي هوکړې باندې لسره کتنه کوي. افغان حکومت د امریکا د دغه اقدام هرکلی کړی او طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره کړي هوکړې ته ژمن دي.
دوستانو په همدې حال کې چې حکومت غبرګون ښودلې دی، تیره شپه په خپله ولسمشر اشرف غنی هم ویلي دي چې موقتو حکومتونو کې د خلکو وینې توی سوي دي او ورته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپین انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث کې چې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نور مهمو مسایلو په اړه خبرې کولې، دا څرګندونې هم کړې دي. افغان ولسمشر وایي چې موږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سرسول. په کابل کې د 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران ساو دغه راز نورې څرګندونې هم کړې دي. هغه ټینګار وکړ چې دی د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی، بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلف دی او په جمهوریت معامله نسی کولی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د سولې بحث تودې په همدې شپه ورځو کې بیا هم پر همدې موضوع غواړو چې په دې خبرونه کې پاتې سو. د یو شمېر کوناریانو غوښتنې به واوري چې دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي او اور بند وکړي. په دې اړه له سیمې څخه زما همکار یو راپور استولی دی.
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته په کار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو وینې نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي. بس دا ملت نور پرېدی، دا ملت هر سار په ایر پاتېږي او د ماښامه پورې کېږي. هره شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغي کې به ایر نه وي، ځکه یو سړی چې شهید شي هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د په سر دې نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې له اوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوه کسان نښې دي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کښېنې خبرې ته په څه شي نښې دي استئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې په ترسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري، د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاصه د رادیو اورو په د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت لخوا دینی عالمانو ته سپارښتنه شوې ده چې په تیر بیا په روزګان ولایت کې د پولیو واکسین د کمپاین په برخه کې مرسته وکړي. د روزګان ولایت د حج او اوقافو رئیس دا څرګندونې کړې دي او دوی وایي له خلکو یې غوښتي دي چې د پولیو ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. په دې اړه له سیمې څخه زموږ همکار نور تفصیل راکوي.
د اورزګان د حج او اوقافو رئیس رحیم الله جواکوای د اورزګان دینی علما د اسلامي نړۍ له علماو سره فګړه د پولیو ناروغي پر وړاندې د رمنسسي واکسین ننګ کوي. هغه وای دی له نورو دینی علماو هم غوښتي چې د پولیو واکسین ننګ وکړي او خلک واڅوي چې خپل ماشومان د واکسین په هره دوره کې واکسین کړي. د جواک په وینا دی ټول ناروغانو ته په تیر بیا ماشومانو ته د واکسین ورکول حتمی او ګټور بولی او له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان د واکسین لڅاڅکو به برخه نکړي.
ټول علما او ته په جړه باندې توصیه کړی ده چې د صحت په بخش کې د خلکو سره همکار اوسېږي او د اسلام د نظر هغه ته معلومات ورکړي چې په اسلام کې وقایه سته، نو باید واکسینونه دوی تطبیق کی او هر واکسین چې د دوی صحه ته ورزی نو دوی باید هغه کسان چې واکسین راوړي او په کلی کې ماشومان ته ورکی نو دوی باید هغه سره همکار اوسېږي او مسجد خلق دې ته وهڅي چې خپل ماشومان ته پر خپل وخت باندې واکسین ولګي.
اورزګان چې هم بې وزلی او هم جګړو ځپلی، تیر کال پکې د ګزړ ناروغي څو پیښې سپسوي هم دي چې روغتیایي کارکونکو سبب زرګونه ماشومانو ته د ګزړ د ناروغي پر ضد د واکسین پر رسولو کې خندونه بولی. د دې ولایت دینی علما وايي په وړیا توګه د خلکو په پوهولو او د واکسین په سم پلي کېدو کې پراخه ونډه اخلي. په دې ولایت کې د دینی علما شورا رئیس مولوی حمید الله ویل
زموږ ځخ په خلکو باندې دغه دی، دغه خلکو ته پیغام دی چې دغه مخدینه نشي، دغه واکسین دی وشي، دا واکسین ګټور دی، دا موږ ته په ګټه تمام شوی دی او چې چا نه دی کړی هغه ته په تاوان تمام شوی دی. په منچکه کې
د اورزګان دینی علما د ګزړ د واکسین په اړه د څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کلونو کې هم د ګزړ نوي پیښې موندل شوي او هم طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو ته هیڅ اجازه نه ورکوي چې روغتیایي ادارې غواړي. د اورزګان د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي دې ولایت کې وسلوالو طالبانو له تیر یو نیم کال راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې نه یوازې دا چې کور په کور د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې، بلکې جماعت په جماعت هم اجازه نه ورکوي. د اورزګان د امیر روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیات مسول سیف الدین بارک وایي د طالبانو له خوا دا محدودیتونه د دې سبب سوي چې شاوخوا یو لک او څلویښت زره ماشومان د دې تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو له واکسینه بې برخې سي.
دا وایرس ډېر خطرناک دی چې په یو ورځ کې درسل کس اضافه کسان دا وایرس اوخت کولای شي ماشومان. ولا موږ غوښتنه څنګه ده چې باید د دې واکسین اجازه ورکړي که په اړه تاریخ کې وي، که دې د هر ګوند سره مشکل لري، که د وزارت سره تعامل سره لري، که د ډبلیو ایچ او سره لري، که د یونیسف سره لري، هغه د خپل په مرام کې وضعیې کې چې موږ دغه ارګان سره مشکل لرو واکسین به وزارت سره تعامل واخلي بل ارګان د طریقې به تطبیق کړي. خو اوس موږ هغه ته هم نه معلومیږي چې دې مشکل دا پکه ځکه دې موږ چې دې سره خبرې کوی دا موږ د قنات وطن خبر دا موږ د مشرانو کار دی.
خو وسلوال طالبان وای دی د واکسینونو مخه نه نیسی. د دې ډلی ویان کاری سپ احمدی ازادي راډیو تویل روغتیایي ادارې کولای سي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې جمعات په جمعات ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. شاغلی بارک وای په 2020 کال کې په اورزګان کې د ګزړ ناروغي 15 څلوېښت مشکوکې پیښې ثبتسوي دي چې له جملې څلور مثبت سوي دي. د امی روغتیا د چارواکو په وینا د پیښې تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې د پولیو د واکسینونو کمپاینونو ته پکې کور په کور د عملي کېدو اجازه نه ده ورکړل سوې. روغتیایي چارواکي وای په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن شاوخوا 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې ټولې په هغه ماشومانو کې دي چې له ګوزن ضد واکسینه یا په قطعي ډول محروم شوي وي او یا هم په سمه توګه ورته نه وي تطبیق شوی.
دوستانو د پولیو واکسین څخه به ورسو د کورونا ضد واکسین ته چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد به تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې کورونا واکسین ته لاسرسی ومومي. د دغه وزارت په وینا هند ژمنه کړې چې 15,000 دوز د کورونا ضد واکسین به افغانستان ته برابر کړي. نور تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې افغانستان کورونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې به له دې هیواد سره 15,000 دوز واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند تر څنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه اسنان د WHO یا نړیوال روغتیا سازمان تر پروسس لاندې دي. لغه وروسته به افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی او اروپایی اتحادی چې افغانستان سره ژمنه کړې نه تنها افغانستان سره بلکې دونه هیوادو سره هغه هم ورته ورکول کیږي. د 2020 کال تر شپږمې میاشتې پورې لغه وروسته آسیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% په اندازې سره به واکسین ورکوي. نو دغه واکسینونه انشاءالله په همدغه راتلونکي 2020 کال کې به افغانستان ته راورسیږي.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړیتوب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پراختیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2020 میلادي کال په نیمایي او د 2020 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېډ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 15,008 تنو ته رسیږي.
خصوصي سوداګر او د لوی موټرو د ایران له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت کې دوه چارې دي بشپړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه زموږ د همکار پر راپور کې.
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لوی موټرو ډریوران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه برخه کړي خپل حادثه چټکی کی او د لارې هم د تورخم او سپین بولدک د لارو پشان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د وی ترانسپورتي اتحادیه مشر سردار خان زدران آزادۍ رادیو ته وویل
الته مالونه راغلی دی ترانزیت آماده ده د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی حکومت ورته آماده ده د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي نه د موږ د دولت نه د وزیر خارجه نه د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي واڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه مراحل دي سر ته ورسیږي. د زیاته کړه کدی خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نم د هیله دادی ولایتي درنه د هیله چې موږ د ترانزیت بسونه خلاص کړه مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ په تمه چولي ور چې کوس کی نه کیږي هیڅ نو خبره خاموشه پرته ده. ګوره کچیر د ترانزیت په مسله باندې د ډرایورانو په جایز حقوق باندې دوی غوونه کی غور ونه کی نو د خوست خلک ورچګي د لارې بو د لارې بو بندوي دي غلام خان لارب مندوی او د کابل لوی لارب مندوی تر څو چې موږ لارې ترانزیت کړی نه وي مرایل خلاص نه وي او د ډرورن ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیارې لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تا رسمیت مسائل چی می دی پاتا مو تعقیب کریم یو تر اخیر پر رسیدلی دی یوازی اما غی نام سے رسمی پای دی وسی اما غی واج د ترانزیت دی بچی کار پات نو سب دری مالی نو تو جیو راجی و نو بافی پای سوی
د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرله پسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو دې کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د نوې بڼو د خپرېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي، حکومتونو د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د خلکو پر سفرونو نوي محدودیتونه لګولي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د کورونا وایرس د دریو نویو موندل شویو بڼو د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې اندېښنې زیاتې شوې. کاناډا، برتانیا، فرانسا، جرمنی، پرتګال او چک جمهوریت د هغو هیوادونو له ډلې دي چې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره پر نړیوالو سفرونو تازه محدودیتونه لګولي. په اروپا کې چې هسې هم محدودیتونه لګېدلي، حکومتونه د لا سختو بندیزونو د لګولو په برخه کې اقدامات کوي، ځکه د کورونا د نویو بڼو موندل ښیي چې دا ویروس په چټکۍ سره د نړۍ ډیرو هیوادونو ته رسیدلی دی. په برتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې د کورونا د نویو بڼو موندل دا اندېښنې زیاتوي چې ښایي دا وبه تر دې هم خطرناکه شوې وي. فرانسوي خپلې پولې سر له سبا د غیر اروپایي هیوادونو د وګړو پر مخ بندوي. د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس دا اقدامات پرون د جنوري په 9 د روغتیایي امنیت له بیړنۍ غونډې وروسته اعلان کړل. هغه د کورونا نوې بڼې ډېرې خطرناکې وبللې. برتانیا وویل چې متحده عربي امارات، بروندي او رواندا د هغو هیوادونو په فهرست کې شاملوي چې هغوی ته تګ راتګ ممنوع دی، او جرمني به سر له ننه برتانیا، آیرلند، پرتګال، برازیل او جنوبي افریقا ته چې د کورونا نوې بڼې سخت ځپلې دي پر تګ راتګ بندیز ولګوي. چک جمهوریت هم د بهرنیو وګړو لپاره پر غیر ضروري سفرونو بندیز لګولی. روغتیایي چارواکي د کورونا د نوې څپې په اړه خبرداری ورکوي او پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین به خلکو ته په تیره په برازیل او جنوبي افریقا کې د دې ویروس د موندل شویو بڼو پر وړاندې لازم معافیت ورکړي که نه. په امریکا کې د ساري ناروغیو د مخنیوي مسؤول ډاکټر انتونی فاوچی پرون د جنوري په 9 په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل د کورونا د نویو بڼو د چټک سرایت معنا دا ده چې د واکسین جوړولو کمپنۍ د روغتیایي بحران له راتلو مخکې باید د نوي واکسین جوړولو ته چمتو وي. فاوچی وویل دا حالت ټولې نړۍ ته د خبردارۍ یو زنګ دی او زیاته یې کړه چې د کورونا په جوړښت کې د نورو بدلونونو له راتلو مخکې خلکو ته ژر تر ژره د دې ویروس پر ضد واکسین ورکول ډیر ضروری دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ اخلاص د راډیو اوري و سم ستاسي پیغامونه خبرو.
ستاسو لا پیغامونه
ورغړو زې به سم د هلمند ولایت لواشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو را مال په کوچاو ته هم ځان اوسه دی، بل خصوص کوچانو ته کوچان کوم د سرځین نه لري، هغه نه خو دې جوړ لري، هغه ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. کړي موږ د افغان حکومت څخه هیله دار چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړي چې ترڅو دوی خپل ژوند په آرامه فضا کې تیر کړي. مننه.
کندوز ولایت نه دشتر شو لسو نه پتموس کیما مونږ دا شربانی نه داخله ده چې کندوز ولایت دشتر چې دا ولسوالي سرکان ټول خراب دي. د شل کاله خوروري جنگونو کې د ټولو هیوادونو سړکونه جوړ شو، خو یوازې د سیاسي د ولسوالي سړک نه جوړیږي. اشرفوري نومه داخله چې موږ د سیاسي د ولسوالي سړکان جوړ کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خمسه سرړی کنیول د ځمټ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې د بسل شبکه پر مخ هیڅ کار نه کوي. د دې ځغ باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسیږي. السلام.
زما نوم شریف الله دی، د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ د ساو کلی اوسېدونکی یم. وروره، د چې مخکې زه امنیتي دنده وظیفه کې وم، په روزګان ولایت کې طالبانو زه ونیولم او زه یې وهلو ټکولو سره زما اسادي تکلیفات ګډوډ شوي دي او معیب شوی یم. او ما سره د کونړ د چارواکو سره هیله کوم چې معیبینو پیسې راوباسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې پوره 4:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سلام محمد صالح خور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت جوړېدل د پردیو د لاسوهنو د دایمي فرصت معنا لري. تر دې مخکې د طالبانو یو مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دي استعفا وکړي. د جمهوري ریاست یو چارواکی وایي وسلوال طالبان د سولې نیت نه لري. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر نن په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل طالبان دي د سولې لپاره د نیت ښولو په خاطر اول په افغانستان کې اوربان ته غاړه کښېږدي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې مذاکرو د بل پړاو د ځان مسؤول طالبانو بلل. د دغه وزارت ویاندې رسنوي ته ویلي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات د مذاکرو اصولو ته ژمن دی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې ځانمرګ برید 14 امنیتي سرتیري ووژل. د ولایتي شورا یو غړی اجمل عمر وایي چې په پیښه کې 4 نور پوځیان ټپیان شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې نن سهار د یوه ماین په چاودنې کې یو ماشوم او دوه نور ملکیان وژل شوي دي. ایرانی چارواکو نن یو بلوڅ وګړی چې د ایران د امنیتي ځواکونو په وژنه محکوم شوی وو اعدام کړ. دا اعدام په داسې حال کې عملي شو چې ملګرو ملتونو د دې او نورو اعدامونو د بندولو غوښتنه کړې وه. د هانګ کانګ د عدلي وزیر د چینایي چارواکو د مخکنیو انتقادونو په دوام وویل چې بریتانیا پر خپلې پخوانی مستعمره یعنی هانګ کانګ د څارنې د کوم ځنګړي صلاحیت حق نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پر هانګ کانګ د چین د شدید امنیتي کنټرول پر سر په دې وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. د مسکو یوې محکمې د اپوزیسیون د زندانی مشر الکسی ناوالنی ورور او ګڼ نور متحدان د دوو میاشتو لپاره په کورونو کې نظربند کړل. او د میانمار یا پخوانی برما پاوز د اساسي قانون د ساتنې او قانون ته د درناوي ژمنه وکړه.
دوستانو، د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسته لیسي په تمدو ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې نور اونیس پروګرامونه هم لرو، خو تر هغه د مخه سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورزنه هنداره.
په کندهار کې د فوټبال د دورې روزنیز سیمینار پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیمینار موخه د دورانو د ظرفیت لوړول او له نویو قوانینو سره د دوی بلدتیا ده. ښاغلی مشعوف وایي دغه روزنیز پروګرام درې ورځنی دی چې 27 دورانو او روزونکو پکې برخه اخیستې ده. دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوو روزونکو شیرزاد او فیروز حلیم له لورې پر مخ وړل کیږي. ښاغلی مشعوف وایي له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغېدونکي کسان به لوبغاړو ته روزنه ورکوي. په هرات ولایت کې د تکواندو ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېده. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل د هرات د تکواندو دغه سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې نن پای ته ورسېده. ښاغلی ضیاء وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې له 15 کلبونو او 10 لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې استقلال رزم کلب په 10 نمرو لومړی مقام او جمون کلب په 3 امتیازونو دویم مقام خپل کړ. همدارنګه انسجام کلب په 3 امتیازونو دریم ځای خپل کړی. د ښاغلي زیاب خبره د دې سیالیو د جوړولو هدف ولایتي سیالیو ته د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د سویلی افریقا او پاکستان خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افریقا په قربتوب د دریو شل اوریزو سیالیو لومړی لوبه افریقا لوبډلې د تو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپ وهنه پاکستانی خزینه کرکټ لوبډلې وکړه چې د اتو لوبغاړو په سوځیدو یې په پوره شل اورونو کې مقابله لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ. په مقابل کې د افریقا خزینه لوبډلې ټاکل شوی هدف د لوبې په 19 اور کې د دوه وکټو په زیان پوره کړ. له دې وړاندې د 350 اوریزو سیالیو سیریز هم افریقا 3-0 په وړاندې ګټلای وو.
او سم دوه ونیز پروګرامونه لرو. اول حقیقت څه دی؟ اوریج په دې کې د ننګرهار له شاروال سره خبرې سوي او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
انجینر عباسین بهیر نږدې میاشت وړاندې د ننګرهار خاروال شو. هغه ژمنه کړې چې له فساد سره مبارزه کوي، عایدات بلوړوي او خاري تنظیم به مراعتوي. خدا سي مال چې وعایداتي اداره په پور کې ډوبوي څه ډول د هر څه ممکن دي. ولې ننګرهار سره د دې ډېر